السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګزایم تاسو د ازادي رادیو دغه پروګرام ته خراغلاست وایم او ری چې د سولې په چارو کې د افغان دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم کې لا هم اختلافات شته محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي د هغه ځانګړي مرکم په دغه پروګرام کې درته خبرو او دا اوري چې د امریکا سنا جرګې نن د ولسمشر ډونالډ ترامپ د استیزا بهیر رسما پیلوي نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه فرشته جلالزی وایي
هجرایه ریاست وای چې د ارګ شوقي مقررې د افغانستان د نننه سیاسي بې ثباتي لا زیاتوي د سولې لپاره د افغانستان د دولت وزارت ردوي چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه موافق نظر نشته او د ایران د ملکی هوایي چلند ادارې تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې الوتکه په دوو میزایلو ویشتل شوې وه پوره خبر نو واوري د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن رد کړ چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه په عمومي ډول موافق نظر او دریځ نسته د دې وزارت ویاندی ناجی انوري نن ازادي رادیو ته وویل چې یوازې په میکانیزم کې اختلافونه موجود دي
دا چې میکانیزم څنګه وي په کوم روش وي په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغه کسانو چې په دې پروسه کې ښکیل دي نظریات واخلو د دوی مشورې واخلو دوی اجماع را مایسته کو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ کولای شو سولې په دې وخت کې تامین
د افغانستان حکومت شرط یې شیدي چې د وسلوالو طالبانو له سیاسي استازو سره به یوازې هغه وخت مخامخ خبرې کوي چې اوربند اعلان کړي د ارګ د دې د ریزباندی د افغانستان د نننه یو شمیر سیاسي کړي اعتراض لري د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست هم ویلي چې د تشدد کمیدل هم یو مثبت پرمختګ دی اجرایی ریاست وایي چې د ارګ شوقي مقررې به افغانستان له زیاتې سیاسي بې ثباتۍ سره مخامخ کړي د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایی ریاست د جمهور رئیس لوري د یو شمیر نویو ډیپلوماتانو له مقررو سره مخالفت څرګند کړی دی د افغانستان جمهور رئیس په وروستیو کې په یو شمیر بهرنیو هیوادونو کې نوي سفیران او قونسلي چارو مسؤلان په دندو ګمارلي دي د اجرایی ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن ازادي راډیو ته وویل چې له دوی سره په دې اړه مشوره نه ده سوې
مقرره هایی که تحت نام اصلاحات در وزارت خارجه صورت گرفته
دوی دستی مقرری چه پروستوی که پا وزارت خارجه که در اصلاحاتو تر عنوان لاندی شویدی لامشوری پرات شویدی پخپل سر کار سویدی او دا افغانستان لسیاسی بی ثباتی او تهدید سر مخامخ کوی خو ارگ پا غبرگون که ویلی چه جمهور رئیس در قانون پراساس در دستی مقرری و صلاحیت لری د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون نن وویل چې د هرات په شندن ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوث ماتر ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 15 ملکی وګړي وژل شوي او زخمیان شوي و چې درې کوچنیان او درې ښځې پکې وې حمله د جنوري په اتمه د شندن ولسوالۍ د پایکش په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پر یوه پناځای شوې وه د افغانستان د بشری حقوقو خپلواک کمیسون د افغانستان پر حکومت او بهرنیو ځواکونو غږ کړی چې په پوځي عملیاتو کې د ملکی وګړو مسؤلیت ته پام وکړي په هرات کې سیمه ییزو چارواکو دوی ونې وړاندې ویلي ول چې په هوایي حمله کې په شندن کې د وسلوالو طالبانو یو مشر ننګیالی وژل شوی و په افغانستان کې د ناټو ځواکونو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې تایید کړی چې د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې الوتکه چې د جنوري په اتمه نیټه له تهرانه تر پرواز لنډ وخت وروسته راوغورځېده په دوو میزایلو ویشتل سوې وه د ایران د ادارې د پیش پړه په دوهم ابتدایي رپورټ کې ویلي چې لا هم په دې اړه تحقیقات روان دي د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې په الوتکه کې 1600 کسان ووژل شول د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې په خپل رپورټ کې ویلي چې الوتکې ته دوه تور M1 میزایل ویشتل شوي ول دا د لند واټن شتلو میزایل دي چې په خوانی شوروي اتحاد کې به جوړېدل دا میزایل په اساسي ډول د الوتکو او د کروز راکټو د ویشتل لپاره جوړ شوی دی د چین یو محکمې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول یو مخکنی مشر مینګ هونګوی د رشوت اخیستلو او له صلاحیت د ناوړه کار په تو د کار اخیستلو په تور محاکمه کړ محکمې نن پر هغه د 15 کال زندان او 290,000 ډالرو جریمه حکم کړی دی د محکمې لوري په بیان کې لیکل شوی چې مینګ خوی ویلي چې د استیناف محکمې ته تګ نه غواړي. د چین محکمې ویلي چې مینګ له 2015 تر 18 میلادي کاله د انټرپول ریاست پر مهال د 2 میلیارد ډالرو په ارزښت جایدادونه رشوت اخیستی او نور سوء استفاده هم کړې ده. انټرپول چې مرکز یې په فرانسه کې دی 2 کاله مخکې ویلي چې د مینګ کورنۍ خبر ورکړی چې هغه چین ته تللی او هلته بې درکه شوی دی. د سایبیریا په تومسک سیمه کې په یو کور کې د اور لګیدو له امله یو لسته نمړ شوی او دوه نور زخمیان دي. دا خبر په سایبیریا کې د بیړنیو خدماتو وزارت نن خپور کړی دی. اور د لرګي په یو کور کې د شپې لګیدل او په رپورټونو کې ویل سوی دي چې پر کور پر هوښ کسانو چلته وسیدل رانړېدلې دي. دا کور یو چینایي کمپنی کرایه کړی او څوار لسته د چین، تاجکستان او ازبکستان اتباع کې وسیدل. په نوو سایبرسک کې د ازبکستان قنسولګری د روسیې خبري اژانس تاسو ته ویلي چې لستنه چې مرشوي د ازبکستان اتباع دي. یو لسم قرباني یو روسي شزه ده. د دوو زخمیانو هویت لا نه دی څرګند. او د امریکا په سنا کې د جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د استیزا پروسه به نن پایل شي. د ټرمپ د استیزا پروسه به په اونۍ کې شپږ ورځې وي او سناتوران به یوازې د هر یک شنبه پر ورځ رخصتي کوي. د ټرمپ مدافع وکیلانو پرون د ډیموکراتانو په ضد چې غواړي په اوکراین کې له اوکراین سره په معامله کې جمهور رئیس ډونالد ټرمپ استیزا سي او له دندې لرې سي مفصله دفاعي وړاندې کړه.
کولای شئ د خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. وړاندې په پروګرام کې اورئ چې د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم کې لا هم اختلافات شته. مکمل به مو د سولې د پروسې له وروستیو جزئیاتو خبر کړو. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي کمښت مفهوم واضح نه دی.
چې څوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد کموالی مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي.
د هلمند والی وایي په دغه ولایت کې د مصارفو او عوایدو بیلانس ډیر زیات دی.
100 میلیونه تاسې عواید لري، 8 میلیارد مصرف لري. دا پښتنه وایي د ځان او کچ دا 1 میلیارد او 200 میلیونه افغانۍ نور د کم ځینې شو.
امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیزا رسمي بهیر به نن د سنا جرګې لخوا پیل شي او د سما د نڅا په اړه باندې به تاسو ته یو راپور خپور کړو.
برای ما خیلی سما خوشایند هست و وقتی که ما سما انجام میتونم آروم بخش هست.
بیا هم خراغلی رازو لمری مطلب ته. د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت وایي د سولې په اړه ملي اجماع رامنځته شوی خو په میکانیزم می لا هم اختلافات شته. دغه وزارت ویان دی اغلی ناجی انوری وویل دوی هڅه کوي چې ټول اړخونه په افغانستان کې د سولې پر میکانیزم یې وخلو شي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي طالبان او امریکایان نن هم په خبرو بوخت دي. اکرام الله اکرام او نور جزئیات.
اوربند که د تاوتریخوالي کمواله دو هغه اختلافي مسایل چې د سولې په پروسه کې حتی په افغانستان کې دننه هم په اړه یو واحد اجماع نه د موجوده او په لویه کچه خبرګونونه راپارولې دي. افغان حکومت په اوربند ټینګار کوي طالبان ویلي تاوتریخواله برا کم کړي خو د اجرایي ریاست په ګډون یو شمیر افغان سیاسيون بیا د اوس لپاره د تاوتریخوالي د کموالي غوښتونکي هم دي. د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي چې د سولې په اړه ملي اجماع موجوده ده خو د میکانیزم په اړه اختلافات شته. د دې وزارت ویان دی ناجی انوری ازادي رادیو ته ویل
د سولې په برخه کې ملي اجماع شته او هغه ټول کسان چې په افغانستان کې ژوند کوي دوی سولې غواړي اته په منطقه کې په نړۍ کې د نړۍ په کچه ټول وایي چې په افغانستان کې سولې تامین شي. په دې موضوع باندې بالکل اجماع شته دي او دا چې میکانیزم څنګه وي په کوم روش وي په دې باندې هم موږ کار کوو چې د ټولو هغه کسانو چې په دې پروسه کې ښکیل دي نظریات واخلو، د دوی مشورې واخلو، د دوی اجماع رامنځته کړو چې دا یو موافقه پروسه وي چې موږ وکولای شو سوله په دې وخت کې تامین.
د ملي وحدت حکومت اجرایی ریاست ویلي ک طالبان د تاوتریخوالي لکمولو سره توافق وکړي دا بین الافغاني خبرو ته زمينه برابرولي شي، خو په وینا یې باید د تاوتریخوالي د کمولو معیارونه مشخص شي څو خلکو ته زیان وانه وړي. تر دې مخکې د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی ویلي و چې د سولې ټینګښت په افغانستان کې د جګړې د پای ته رسیدو په معنا دی او د سولې د خبرو لپاره اساسي طرحه هم د اوربند ټینګښت دی. د ولسمشر ویان همدارنګه ټینګار کړی چې د تاوتریخوالي کمول عملی اړخ نه لري. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار محمد حنیف اتمر هم د سولې په اړه په کور دننه د اجماع د نه موجودیت خبره کوي.
موږ ورته اجماع نه لرو په اوسنی حالت کې په دې خاطر چې متاسفانه پر انتخاباتو باندې او په هغه سیاسي خبرې چې د انتخاباتو په ارتباط وی پر هغه اجماع ماته شوې ده او اوس د صلح دپاره بیرته راټولول د دې اجماع یو ګران کار شوی دی.
ښاغلی اتمر په اوسنی وخت کې اوربند تر هر څه مهم بولي وای چې له دې لارې د افغانستان جګړه پای موندلی شي، خو د مخکینی ولسمشر د دفتر رئیس او د اطلاعات او فرهنګ پخوانی وزیر عبدالکریم خرم وای که طالبان د تاوتریخوالي په کمولو موافق وي باید په اوربند ټینګار دا پروسه تخریب نه کړي. نوموړي پر خپل ټویټر لیکلی دی چې د لومړي ګام په توګه اړینه ده چې د تاوتریخوالي کمواله ومنل شي تر څو روان بحران پای ومومي. کابل کې د اوربند او تاوتریخوالي د کمولو په اړه بحثونه په داسې حال کې تود شوی چې په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ویلي چې د دوی او امریکایي پلاوي ترمنځ سولې خبرې دوام لري. سهیل شاهین تیر شپه پر خپل ټویټر لیکلی دی چې تیر ورځ د طالبانو د سیاسي دفتر مسؤلین د زلمی خلیلزاده او په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قومندان سکاټ میلر سره ناست درلوده چې د راتلونکو اقداماتو په اړه تفصیلي خبرې وکړي. که څه هم سهیل شاهین د راتلونکو اقداماتو په اړه جزئیات نه دی ورکړي، خو مخکې تر دې ویل شوی چې د دې ډلې او امریکا ترمنځ د سولې هوکړه لیک نهایي شوې ده او لاسلیک ته د تیاری په اړه خبرې روانې دي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. محمد حنیف اتمر وایي د تاوتریخوالي د کمښت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. د ملي امنیت د پخواني سلاکار چې ولسمشري ټاکنو ته هم کاندید وو او بیا یې انصراف ورکړ، دا خبره نن په یو ځانګړي مرکه کې ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلي اتمر وویل له طالبانو سره د هر ډول هوکړې لپاره باید نړیوال ضمانتونه ورکړل شي. طالبان ویلي دوی د تاوتریخوالي د کمښت په اړه له امریکایي پلاوي سره له څو ورځو راهیسې د قطر پلازمینه دوحه کې خبرې کوي. له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره د سولې اړوند مهمو مسایلو په اړه احمد تکل ځانګړي مرکه کړي.
اوربند خو په هر صورت باید د ښه نیت ښوونکی، هر خوا چې سوله غواړي باید اوربند ژمن ووسی، ځکه دوی پوهیږي چې هر ورځ د اوربند زموږ د لسهاوو هیوادوالو ژوند ژغوري. دویمه مسله دا ده چې آیا دا باید د یو پیشرط په صفت مطرح سي یا د صلح د مذاکراتو او د هوکړلیک په ارتباط سره یوه نتیجه ووسی. که مخکې د مذاکراتو حتی که په موقت ډول هم وي، د مذاکراتو د پاره به یو ډیر ښه پیل ووسی او د افغانستان د خلکو و امیدو ته به یو ښه زیری ووسی. اما زه په دې پوهیږم چې دایمي اوربند فقط او فقط یوازې د موافقتنامې د لارې راتللی شي، چې امید دی د بین الافغاني خبرې ژر شروع سي او موافقتنامه ترسره سي.
تصور وکړئ چې په هغه حالت کې چې طالبان لا هم کلک شي او امریکایان هم ورسره موافق وي، د اوربند پر ځای د تشدد د کمولو مفهوم ته په هغه صورت کې به بیا د حل لاره څه وي؟
یو خو رښتیا باید ووایم چې هیڅوک تر اوسه پورې په دې پوره نه پوهیږي چې دا د تشدد د کموالي مفکوره یعنی څه، په کوم ځای کې په څه ترتیب تشدد کمیږي، آیا دا یو قسمی اوربند دی یا عمومي اوربند دی. موږ خپلې هیلې څرګندوو، د افغانستان د خلکو هیلې دا دي چې دا باید یو عمومي اوربند ووسی، په ټول هیواد کې ووسی، فرق باید ونه سي چې په ځینو ځایو کې ووسی او په ځینو ځایو کې ونه ووسی. او کچیرې هم دا د یو موقت وخت لپاره وي تر څو چې د صلح خبرې شروع سي، بیا هم یو ښه زیری دی، اما ټینګار په مودای چې د صلح خبرو نتیجه باید یو دایمي اور باندې
یو نظر چې دلته ویل کیږي دا دی چې وایي د قطر طالبان ډیر ډاډه نه دي پر خپلو قومندانانو چې اوربند ته به ژمن پاتې شي. په دې خاطر ټینګار یې د تشدد په کمولو دی. فکر کوئ چې د طالبانو په لیکو کې اختلاف شته؟
تر اوسه پورې هغه دلایل چې موږ اوریدلی دي چې ولې باید اوربند ونه سي قانع کوونکي دلایل نه دي. هغه څوک چې د زړه غواړي صلح په افغانستان کې وسي نوربند حتمي دی. البته دا چې ځینې کړۍ به ورسره مخالفت ولري دا په هر جریان او په هر خوا کې د مذاکرې امکان شته چې پیدا شي. اما مهمه دا ده چې که چیرې د یو حرکت یا د یوې خوا مشران په دې قانع دي او ژمن دي چې صلح وکړي نو دغه کشنی مخالفتونه باید اهمیت ونه لري. دا باید د لارې سیسته کې او دوی باید هرو مرو د اوربند لپاره ژمن واوسي.
ښاغلی اتمر، تاسو په خپل وروستي بیان کې د نړیوالو د ضمانت پر اړتیا هم ټینګار کړی. د نړیوالو ضمانت ستاسو له نظره په کوم میکانیزم ممکن دی او کیدای شي عملي دی؟
موږ باید دوه موافقتنامې ولرو، یوه د طالبانو او د امریکایانو ترمنځ ده، دویمه باید بین الافغانی موافقتنامه وي. اوله موافقتنامه لکه چې استدلال کیږي خارجي بوت سره سروکار لري، یعنی د خارجي عسکرو وتل. او دویمه موافقتنامه باید د نظام د صلح د اوربند او د مستقبل په هکله چې باید د افغانانو ترمنځ وي. نو دا دواړه موافقتنامې باید امضا سي او د دواړو موافقتنامو لپاره موږ بین المللي حمایت او ضمانت غواړو. که چیرې خدای مکړه یوې موافقتنامې ته حمایت او ضمانت یي او بلې ته نه یي، زه ګمان نه کوم چې دا د سولې پروګرام به بشپړیږي، دا به نیمګړی پاتې سي. هرو مرو باید دواړه اړخونه په نظر کې ولرو او د دواړو اړخو دپاره دوې موافقتنامې باید آماده سي. بنان زما وړاندیز همیشه دا وي که چیرې اوس طالبان او امریکایان دې مرحلې ته رسیدلی دي چې خپل موافقتنامه سره امضا کړي، نو موږ نه غواړو چې سات سو دا موافقتنامه دې امضا شي. اما ډېر تر ژر باید دوی ژر د بین الافغاني خبرې پیل کړي او د افغاني خوا بین الافغاني موافقتنامه تر سره شي او بیا دواړه موافقتنامې دې په بین المللي ډګر کې ضمانت او حمایت لپاره وړاندې شي.
او په نړیوال ضمانت کې ستاسو سترګې چاته دي؟ مثلا ملګرو ملتونو ته، اروپایي ټولنې ته، بل چاته؟
حقیقت دا دی چې زموږ لپاره درې خواوې ډېرې مهمې دي، یوه امریکا، دویمه اروپا او دریمه منطقه. په منطقه کې هغه هیوادونه لکه چین، روسیه، زموږ ګاونډیان ایران، پاکستان او منځنۍ آسیا، او په منطقه کې داسې هیوادونه لکه هند، ترکیه او سعودي. دا ټول زموږ لپاره خورا زیات مهم دي. بنان که چیرې موږ غواړو یو تلپاتې سولې په افغانستان کې ولرو، چې البته دا زموږ د ملت برحق غوښتنه ده، ډېره ضروري خبره ده چې هم طالبان، هم د افغانستان حکومت او مشران او هم امریکایان کوشش وکړي چې د دې درې اړخو حمایت او ضمانت د دواړو موافقتنامو لپاره ترلاسه کړي.
اسلامي امارات د منلو دی؟
زه بیا عرض کوم، ما په خپلو ټویټو او په څرګندونو کې دا مسله څرګنده کړې ده چې زموږ غوښتنه صلح ده او صلح په اسلامي جمهوریت کې، یعنې د نظام اسلامي بڼه، اسلامي ماهیت او محتوا او د نظام جمهوري طبیعت باید حفظ شي. ولې صلح په بل نظام کې به بقا او همغه پایښت ونه لري؟ د افغانستان صلح هم د افغانستان د خلکو غشتنه ده هم ده منطقی او ده جهان غشتنه ده در طول غشتنه چه سر را طول کری پیوزه که اجماع جوریجه چه صلح باید پر اسلامی جمهوری نظام که راسی او وساطل سی پا دی خاطر دا یو سیاسی سلیقهی غشتنه نده دا یو حتمی مرام دی یو حتمی ضرورت دی د صلح د پایش د پاره د نظام حفظ حتمی دی.
له افغان سیاستوال محمد حنیف اتمر سره مو د ازادي رادیو زنګړی مرکه واوري د چي احمد تکل کړي و خغلی اتمر په دې مرکه کې وویل چې د تاریخوالي د کمخت مفهوم واضح نه دی او باید اوربند وشي. کولای شي دغه مرکه د ازادي رادیو په ویب پانی هم واوري.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي نن سه شنبه په رسمي ډول د استیناف غوښتنې شکایتونو ته د رسیدنې پړاو پیل شو. دغه کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواري خبریالانو ته وویل د کمیسیون تخنیکي ډلې د شکایتونو د ډلبندۍ او څیړنې پړاو پیل کړی چې دا بهیر به 15 ورځې دوام وکړي. رحمت الله افغان او نور جزئیات.
د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وایي چې د استیناف غوښتنې لپاره د شکایتونو د ثبت پړاو 13 ورځې پای ته ورسید او په دغه مرحله کې 6292 شکایتونه ثبت شوي دي. د دغه کمیسیون رئیس زهرا بیان شینواري د سه‌شنبه په ورځ په کابل کې خبریالانو ته وویل چې نن په رسمي توګه شکایتونو ته د رسیدنې پړاو پیل شوی چې د بهیر به 15 ورځې دوام وکړي.
د شکایتونو د ثبت له مرحلې وروسته د شکایتونو کمیسیون په مرکزي دفتر کې شکایتونو ته د رسیدنې د طرز العمل له مخې چې په هغه کې تصنیف، څیړنه، تحلیل، تدقیق، ابلاغ او تطبیق پړاوونه شامل دي، زموږ د تخنیکي ټیم له وری کار پیل شوه چې اوس د پروسس په حال کې دی.
در حال پروسس هست.
د شکایتونو کمیسیون وایي چې په پروان، میدان وردګو، تخار او جورجان ولایتونو کې د استیناف غوښتنې لپاره هیڅ شکایت نه دی ثبت شوی. دغه کمیسیون چارواکي وایي چې ډیری ثبت شوي شکایتونه په ترتیب د ثبات او همپالنې د دولت ساز او د سولې او اسلامي عدالت انتخاباتي ټیمونو له لوري ثبت شوي دي. د شکایتونو کمیسیون له دې وړاندې په مرکز او ولایتونو کې شاوخوا 14,500 ټاکنې شکایتونه څېړلي وو چې د پریکړې له مخې 30 محلونه باطل اعلان شوي او 15,318 محلونه بیا شمیرنې ته تللی دي. د شکایتونو کمیسیون منشی ویان محمد قاسم الیاسی وای د باطل سویو او بیا شمیرنې ته د ولاړو محلونو په اړه هم د استیناف غوښتنې شکایتونه ثبت شوي دي. په ورته وخت کې د افغانستان پر انتخاباتو د څار یو شمیر بنسټونه د استیناف غوښتنې شکایتونو ته د رسیدنې په اړه د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د مرکزي او ولایتي دفترونو پر همغږي ټینګار کوي. د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ اجرایوي رئیس یوسف رشید
فکر کوم چې د شکایت کمیسیون یو واحده پریکړه وکړي چې عام ولایتي دفترونو عام دي هغه شکایتونه اعتراضونه چې ترګنه ټول په بار کې ونیسي تر څو موږ لاس مخته او قضیه پیو واحده او
د افغانستان د ولسمشۍ ټاکنې د میزان یا تلمیاشتې په شپږمه وسوې خو تر اوسه یوازې لومړنۍ پایلې اعلان شوې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د استیناف غوښتنې شکایتونو ته را رسیدنې او د پریکړې تر اعلان وروسته به د ولسمشۍ د ټاکنو وروستۍ پایلې اعلان سي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
د امریکا متحده ایالاتونو سنا جرګه نن د ولسمشر ډونالد ترامپ د استیضاح بهیر رسمن پیلوي. سنا جرګه به په اونۍ کې شپږ ورځې د هغه د محاکمې بهیر مخته وړي. د دغې محاکمې مشري به د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا غړي به د منصفه هیئت په توګه او د استازو جرګې او منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه رول لوبوي. دغه مسله نوریاس نوري تعقیب کړي. نوري صاحب، ولسمشر ترامپ مشخصا په کومو مواردو تورن دی؟
بله ستانزه صاحب، د امریکا استازو جرګې ډونالد ترامپ له وخت څخه په ناوړه استفاده او د کانګرس په مخ کې د خنډونو په ایجادولو تورن کړی دی. په دغه جرګه کې ډیموکراټانو چې اکثریت دي وایي ترامپ له اوکراین سره نږدې $400 میلیون پوځي مرسته ځنډولې او د دې هیواد نوی ولسمشر چې هغه وخت البته نوی ولسمشر غوره شوی ولادیمیر زیلنسکي ته سپینې ماڼۍ ته د دې لپاره بلنه ورکړې وه چې کیف د پخواني مرستیال ولسمشر او د 2020 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې دیموکراتانو لخوا د احتمالي کاندید جو بایدن چې له د سره سیالي کوي او د هغه د زوی هانټر په اړه چې په اوکرين کې سوداګریزي چارې مخته وړي تحقیقات وکړي. د ولسمشر دغه اقدام داسې انګیرل شوی چې ګواکې هغه غوښتل په دې اړه له ترلاسه شوو معلوماتو څخه په راتلونکو انتخاباتي کمپاین کې انکار واخلي. ترامپ دغه راز غوښتل چې اوکرين د په دې اړه چې دا روسیا نه بلکې اوکرين چې د 2014 کال د امریکا د ولسمشر په انتخاباتو کې مداخله کړې وه څېړنه وکړي. په استازو جرګه کې دیموکراتانو ترامپ دغه راز تورن کړی چې دې جرګې له خوا د استناف په بهیر کې ډیر مهم شاهدان نه دي پریښتي چې دې جرګې ته ورشي.
مننه. آیا ترامپ استیزا شوی؟
لکه څنګه چې مخکې مو ویل، استازو جرګې د هغه د استیزا بهیر د تیر میلادي کال په وروستیو کې پیل کړی و او د یوې لایحې په تصویبولو سره دغه بهیر ته رسمیت ورکړ او دغه قضیه هم اوس سنا جرګې ته راجع کړې ده.
بلې، د ترامپ محاکمه به په څه ډول مخته وړل کیږي؟
نن سیشن به د واشنگتن ډی سي په وخت په یوه بجه چې د افغانستان په وخت د شپې 10:30 بجې کیږي، سنا جرګه د ترامپ د محاکمې بهیر رسمن پیلوي. دا جرګه به له یکشنبې پرته په اونۍ کې شپږ ورځې دغه بهیر مخته وړي. سنا جرګې ته له مخکې د ولسمشر ترامپ وکیلانو 110 مخه یادښتونو کې ویلي چې د دوی ماکل نه کوم جرم کړی او نه هم کومه تیروتنه. دوی ویلي د امریکا استازو جرګه د هیواد له اساسي قانون څخه په خطرناک ډول منحرفه شوې او سنا باید دغه بهیر سمدستي ودروي. البته د دغې محکمې مشري به هم لکه څنګه چې مخکې تاسو ویل د امریکا قاضي القضات جان رابرټس کوي او د سنا ټول سل غړي به د منصفه هیات په توګه او د استازو جرګې یو کسیز هیات به هم منتخب پلاوی به هم د ترامپ د مجرم پیژندلو لپاره د څارنوالانو په توګه.
بله، مننه. کلن راته ووایي چې له دې مخکې هم د امریکا کوم ولسمشر استیزا شوی و که څنګه؟
د امریکا دوه ولسمشران مخکې سنا جرګې استیزا کړي وو. د لومړی د امریکا د وخت دیموکرات ولسمشر اندرو جانسن ورپسې بل کلینتن دواړه په سنا جرګه کې استیزا شول. محاکمه یې پیل شو. خو د یو بل ولسمشر محاکمه ریچارډ نیکسن په پام کې وه چې سنا جرګه هم محاکمه کړي. خو مخکې له دې چې دوسیه یې سنا جرګې ته ورسیږي د له خپلې دندې استعفا
ورکړه. بلې، مننه. کوم نوریاس نوري و د ډونالډ ټرمپ د استیزا د بهیر د رسمي پیلېدو په اړه له موږ سره جزئیات شریک کړل. اوس هم د سما د نڅا په اړه باندې تاسو ته یو راپور لرو. په افغانستان کې اوس د فهیمه رضایی په نوم یوې افغان ښځې د دې نڅا یو ګروپ جوړ کړی دی. ملالۍ بشیر په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
درویشت کلنی فهیمه زیایی په کابل کې د شهود عرفان په نوم د نڅا یو ګروپ جوړ کړی. دا وایي د سما نڅا دې ته ذهني آرامي ورکوي. سما نڅا چې له افغانستانه سرچینه اخلي د مولانا جلال الدین بلخي له میراثه ګڼل کیږي او د صوفیزم هنري بڼه ده. صوفی اسلام ټینګار کوي چې انسانان باید د دین پر روحاني برخه په تمرکز له خدای سره زړه وصل او پاک کړي. دا نڅا له 14 پیړۍ راهیسې په ټوله اسلامي نړۍ کې خپره سوه. د سما نڅاګر مخصوص اوږده کالي اغوندي او پر ځان راڅرخي. عموما نارینه دا نڅا کوي. فهیمه یو کال کېږي په کابل کې ښځو او نارینه ته سما نڅا ورشي. دا وایي زه پر نڅا خوند اخلم. کله چې زه سما کوم آرام راکوي او کله چې خوابدې یم د ژوند ستونزې مې لرې سي. د 2019 کال په ډیسمبر میاشت کې د شهود عرفان ډلې د مولانا چې په رومي هم مشهوره دی د مړینې د کلیزې په مناسبت په مراسمو کې خپل هنر نندارې ته وړاندې کړ.
تاسو لا پیغامونو
ما زبیره جو ته دا پیغام دی چې پاسپورت سره چې پاکستان ته زی مریضان ور سره چې دخول وی هم 1500 کالداري غواړي چې خروج وی هم 1500 کالداري غواړي کې ورنه کې په زیګر کې دی وی د کنسولګری دی باسي نو دا ډیر ظلم کې
د فلمان د تنظیم له سوالي څخه تاسو سره پتا ما سکیم زه مایوبم په دواړو شو باندې نو مسته د خپل ماش نه رسیږي دا درې کال کیږي مسته یې نه راکوي او ساشکالیا پر مخ راکوه وړي چې ژوند تو یا وسو نن سبا اوز در قوای چی نوی کال تا انو پا مرش یه سو اقصاد نگه پیوی ویوی از مر و حق ویوی صوب توجیه نتوی از مرش پا حق ویوی سو اقصاد نگه پیوی مر اشکتونی از مر داخل ده چی در مر و حق توجیه که
وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې کېږي. فرشته جلالزی د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون ویلي چې د هرات په شینډنډ ولسوالۍ کې د ناټو په مشرۍ د غوث ملاتړ ماموریت د ځواکونو په هوایي حمله کې 15 ملکي وګړي وژل شوي او زخمیان شوي، ویل چې درې کوچنیان او درې ښځې هم پکې وې. دغه حمله د جنوري په اتمه باندې شوې وه. د ناټو د غوث ملاتړ ماموریت تر اوسه په دې اړه څه ویلي؟ د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزارت نن رد کړ چې په کابل کې له طالبانو سره د سولې په اړه یو موافق دریځ نسته. د ادارې ویلي چې اختلاف یوازې د میکانیزم پر سر دی. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست وایي د ارک شوقي مقررې به افغانستان له لا زیاتې بې ثباتۍ سره مخامخ کړي. د ملي یووالي حکومت اجرایه ریاست نن وویل چې د افغانستان په یو شمېر سفارتونو کې د سفیرانو او د قنصلي چارو د مسؤلانو په دندو ګمارلو کې له دوی سره مشوره نه ده سوې او په خپل سر کار سوی دی. د چین یو محکمې د نړیوالو پولیسو یا انټرپول یو مخکنی مشر مینګ هونګوی د رشوت اخیستلو او له صلاحیت د ناوړه استفادې په تور په 15.5 کال زندان او 290,000 امریکایي ډالرو جریمه محکوم کړ. او د ایران د ملکی هوایی چلند ادارې نن تایید کړ چې د اوکراین د نړیوالې هوایی کرښې الوتکه د جنوري چې د جنوري په 8 نیټه له تهرانه تر پرواز لند وخت او روس تر وغورځیده په دوو میزایلو وشتل سی و. د دې ادارې مشرتابه نن د پیښې په اړه خپل دوهم ابتدایي رپورت خپور کړ.
کولای شئ د دوه خبرونو تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼې ولولئ. اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه.
د سپورت ورځنۍ هنداره
شکل شوی چې سبا چهارشنبه د افغانستان د کرکټ 19 کلن لوبډله له متحده عربي اماراتو سره په سویلي افریقا کې د لوبې ډګر ته ووځي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي افغان کرکټ لوبډله یا د لوبې لپاره بشپړ چمتووالی لري او هیله مند دي چې دغه لوبه هم وګټي.
ټاکل شوی سبا د افغانستان کرکټ 19 کلن لوبډله په نړیوال جام کې خپل دویمه لوبه په ډی ګروپ کې د متحده عربي اماراتو پر وړاندې پیل کړي.
لوبه به د کابل په وخت 12:30 پیل شي. افغانستان تر دې وړاندې کوربه هیواد سویلي افریقا ته ماتې ورکړې وه. افغانستان به د جمعې په ورځ د کاناډا له کرکټ لوبډلې سره سیالي وکړي. د افغانستان د فوټسال 19 کلن لوبډله د منځنۍ آسیا د فوټسال 19 کلنو د ښځینه لوبډلو په سیالیو کې د ګډون په هدف سبا د تاجکستان پلازمینې دوشنبې ته ځي. د افغانستان د فوټبال فدراسیون د خبرونو مرستیال شمس امینی نن ازادي راډیو ته وویل چې د دوی تمرینات نن پای ته ورسېدل. دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د فوټسال 19 کلنو ښځینه لوبډله بهرنیو سیالیو ته ځي. دغه سیالۍ د رواني جنوري میاشتې په 26 نیټه پیلېږي او د همدې میاشتې تر نهویشتمې نیټې پورې دوام کوي.